له غرمه نه مخکې لس بجې دي. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو ویبې بلې او ساعت خپرونه اورېدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خپرونه کې په خوست کې د نن سهار د چاودنې حال درکوو. دغه راز اوري چې د هند مقاماتو د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د پاکستان د رول په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
د همدردی محله د سو مهمو خبرونو سرټکی په خوست کې نننۍ چاودنې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان حکومت د سلګونو سلنګونو د لوی لارې د ترمیم او پراختیا لپاره د فوایدامي وزارت پلان تایید کړ، او د اسرائیل صدر اعظم د دوهمې دورې لپاره د راتلونکو انتخاباتو کمپاین په رسمي ډول پیل کړ. د خبرونو تفصیل په خوست کې د بخوانی هوایي ډګر په دروازه کې نننۍ چاودنې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خوست د امنیه قومندان جنرال عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د موټر بم چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې شوې چې پکې درې کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د وویل چې وژل شوي او ټپیان د بهرنیو ځواکونو افغان کارکونکي وو. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې په دې حمله کې د سی آی ای مرکز پنخه شوی او بهرنیو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو دولتي چارواکي نه مني. د هغو 21 افغانانو مړي به په څو ورځو کې افغانستان ته ولېږل شي چې تېره اونۍ د یونان ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایندوی جانان موسادي وویل چې یوناني چارواکو دغه هیواد ته د افغانستان ته استولي پلاوي ته د افغانانو مړي سپارلې دي.
با تاسف زیاد مهاجرین که میخواستن به صورت غیر قانونی بدون اسناد از ترکیه به یونان سفر بکنن، به شمول
لا بعد مرغد یو شمیر مهاجر و پاره چې غوختلی په غیر قانونی ډول او بیل اسناد له ترکیه څخه یونان ته سفر وکړي. د هغه معلوماتو لمخې چې نن سهار موږ په بلغاریا کې د افغانستان له سفارت څخه یونان ته لتللی هیات څخه ترلاسه کړل، 21 مړي موندل شوي. ټاکل شوی ده چې په راتلونکو ورځو کې د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی په الوتکه کې یونان ته ولاړ شي او زموږ د هیوادوالو مړي ورسره راوړي.
د دغه افغانانو بیړۍ د دسمبر په 13مه د توپانی هوا له کبله د یونان ساحل ته نږدې د سمندر سپو ډوبه کړه. نن د جدي شپږمه نیټه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل 33مې کلیزې سره برابره ده. د هغه مهال شوروي ځواکونه په 1950 کال کې په همدې ورځ افغانستان ته راغلل. شوروي ځواکونه د شاوخوا 9 کلونو لپاره په افغانستان کې وزرګونه سرتیري ووژل شول، او دغه راز سلګونه زر افغانان هم په دې جګړه کې ووژل شول او میلیونونه نور ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د افغانستان حکومت د سلنګونو د لوی لارې د ترمیم او پراختیا لپاره د فوایدامي وزارت پلان تایید کړ. ولسمشر کرزی له دې پلان سره پرون وروسته له دې موافقه وکړه چې د فوایدامي وزارت د سلنګونو د لوی لارې د پراختیا لپاره د تخنیکي، اقتصادي او اجتماعي مطالعې لپاره راپور وړاندې کړ. په راپور کې د سلنګونو د لوی لارې د موقت ترمیم او د غرض د 500 کلونو لپاره د دې لارې د پراختیا په اړه توضیحات ورکړل شوی دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2.50 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 8.5 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 3.80 افغانۍ سلویخت پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ اتیا پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1533 افغانۍ. د ایران د سمندري ځواکونو قومندان وایي ځواکونه باید د رواني اونۍ په پای کې په هرمز تنګي کې شپږورځنی تمرینات پیل کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون د ایران د سمندري ځواکونو د قومندان اډمیرال حبیب الله سیاری له قوله وویل د ولایت یو نوی مانوره به د جمعې په ورځ پیل شي، او په هرمز تنګي کې به د عمان له خلیجه رانیولې د هند د سمندر تر شمالي څنډو پورې په شاوخوا 1 میلیون کیلومتره مربع ساحه کې اجرا شي. د همدرز وویل چې په تمریناتو کې به له جنگي بیړیو او تلونو دافع هوا توغندوی سیستمونو څخه کار واخیستل شي. د نړۍ د تیلو په درو کې یو برخه بیړۍ د هرمز له تنګي څخه تیریږي. ایران څو ځلې ویلي کچېرې د دغه هیواد پر لنجمن اټومي پروګرام حمله وشوه، هرمز تنګي به وتړي. د اسرائیل صدر اعظم د دوهمې دورې لپاره د راتلونکو انتخاباتو خپل کمپاین په رسمي ډول اپیل کړ. بنیامین نتنیاهو ویلي دی هغه کاندید دی چې د ایران له اټومي ګواښ څخه د اسرائیل د ساتنې لپاره غوره چمتووالی لري. نوموړي پرون په بیت المقدس کې په خپله وینا کې وویل ایران خپل اټومي فعالیتونو ته دوام ورکوي. نتنیاهو د حزب الله او حماس لخوا د ګواښونو په منځني ختیځ کې د روانو تحولاتو په اړه هم خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. په اسرائیل کې د راتلونکي جنوري په 28 نیټه عام انتخابات ترسره کیږي. د سوری د فعالانو په وینا د بشر الاسد د رژیم مخالفانو د ترکیه پولې ته نږدې یو خرګوټی نیولی دی. د دوی په وینا د دغه خرګوټي پر سر دواړو خواوو سونې سختې جګړې وکړې. د سوری د بشري حقونو فعالان چې په برېټانیا کې اوسي وایي د بشر الاسد د رژیم پر ضد جنګیدونکو وسله والو په حریم ښار کې د حکومتي پوځیانو وروستي مرکزونه هم پرون سهار ونیول. د سوری فعالانو په وینا د 2011 کال له مارچ څخه تر اوسه پورې د دغه هیواد په تاوتریخوالو کې تر سلویخت زرو زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې خاص استاد اختر ابراهیمي روانونه په دمشق کې خبري کړي، خو د خبرو له لارې د کړکېچ د پای ته رسولو کومه نښه نه لیدل کېږي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون وایي د دغه هیواد نوی وړاندیز شوی اساسي قانون په ټول پښتنه کې د نږدې 60% خلکو لخوا تایید او تصویب شو. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس وویل د ټول پښتنې په دوه پړاوونو کې چې د روان ډسمبر په 15 او 12 ترسره شول د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو د ګډون فیصدي تر 30% کمه وه. د اساسي قانون مسوده د ولسمشر مرسي د متحد اسلام پال ګوند تر تسلط لاندې جرګې جوړه کړې وه. د اساسي قانون مسوده د اصلاح غوښتونکو اپوزیسیون له لوري رد شوي، خو هغوی ویلي چې د قانون ډیموکراتیکي ازادۍ همداراز د ښځو او اقلیتونو حقونه نه تضمینوي. مخالفانو د وړاندې شوي اساسي قانون پر ضد سونې مظاهرې او لاریونونه وکړل. هغوی دغه راز ویي چې په ټول پښتنه کې ډېرې درغلۍ او د انتخاباتي اصولو سرغړونې شوې دي. اساسي قانون په دوو میاشتو کې پارلماني انتخاباتو ته لاره وروي. راپورونه وایي پرون د قزاقستان په جنوب کې د دغه هیواد د یوې ترانسپورتي الوتکې د لوېدو په پیښه کې 28 سپرلي وژل شوې دي. الوتکه د قزاقستان د جنوب اداري مرکز شیمکن ته نږدې غورځېدلې ده. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې پیښه تایید کړه. ویل چې په الوتکه کې 8 عمله او 40 مسافر سپاره وو. د پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل شوې دي. او راپورونه وایي د یمن د پاوز او یوې ډلې ترمنځ چې باور کېږي د دغه هیواد په ختیځ کې د تیلو د یو پایپ لاین په ورانولو کې لاس درلود په جګړه کې 18 تنه وژل شوي دي. په معرب ولایت کې دا نښته پرون ورسته له دې ونښته چې پاوز د زیانمن شوي نلیکې د ساتنې لپاره عملیات پیل کړل. راپورونه وایي په وژل شوو کسانو کې د پاوز سو عسکر هم شامل دي. د یمن د تیلو او ګازو پر پایپ لاینونو د القاعده پلو قبایلي ډلو له لورې بیا بیا ځلې حملې کېږي. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. هندي مقاماتو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په روانه خبرونه کې د جدید شپږمې نیټې په اړه خاص پروګرام او خاص رپورټونه اوریدلی شي. درې دېرش کاله مخکې په همدې ورځ پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ.
د مګر ورځې نه نیولې تر نن ورځې پورې موږ در په دره خاورې په سر باندې هجرتونه مو کول، تکلیفونه هم تیر کړل.
په تیرو لسو کلونو کې افغان ځوانانو د بیلابیلو پرمختګونو تر څنګ د سنگار او فیشن په برخه کې هم ځینې پرمختګونه کړي. په دې اړه یو جالب مطلب اوري او دا هم اوري چې د جلال آباد ښار پورې اړوند یو شمېر ښوونځیو کې محصلان شکایت لري چې د زورواکو سامان له وسلو او چاقوانو سره ښوونځیو ته راځي.
دغه جنگ جګړې زیاتره مالدار خلک وا خلک چې په واسطه لري جنگونو کې د چاقو بوکس پنجه او داسې نور شیونه استفاده کوي.
دا نور رپورټونه سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کړي او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. هندي رسنۍ وایي چې د دې هیواد چارواکي په دې اندېښمن دي چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې لپاره چې له افغانستان خپل ځواکونه ژر وباسي پاکستان ته امتیاز ورکوي. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د رپورټ له مخې د سولې له هغه پلان سره چې د افغانستان حکومت د 2015 کال لپاره جوړ کړی او پر اساس به د افغانستان حکومت له طالبانو سره د پخلاینې لپاره له پاکستان سره ګډ کار کوي، طالبان او حزب اسلامي به له جنگي ډلو په سیاسي ګوندونو بدلیږي. د ټایمز اف انډیا د ورځپاڼې د رپورټ جزئیات له اسمت ساروان اورو.
د ټایمز اف انډیا د راپور له مخې که څه هم د هند حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د هند حکومت په دې نارامه دی چې امریکا له افغانستان څخه وتلو ته بیړه لري او غواړي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په خاطر پاکستان ته مرستې ورکړي او یو وار بیا دغه هیواد ته امتیاز ورکړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم هند له دې حالته اندېښمن دی او دا هیواد به د سولې په خبرو کې پر ټاکل شویو سرو کرښو، یعنی له القاعده څخه د طالبانو د بیلتون او د افغانستان د اساسي قانون پر منل کېدو ټینګار وکړي. د هند حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته ویلي هند له دې سره موافق نه دی چې حزب اسلامي او طالبان په سیاسي ګوندونو واوړي، ځکه چې دوی به یو ځل بیا پر خپلو افراطي ایدیالوژیو د افغانستان حکومت او خلک ډوب کړي. موږ مخکې هم په دې لاره تللي یو، خو موږ لیدل چې هیڅکله د خوښۍ او نیکمرغۍ لور ته نه ځي. د سولې په پلان یا د لارې نقشې کې ویل شوي په لومړي پړاو کې به د سولې د پروسې لپاره د پاکستان ملاتړ ترلاسه کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني په همدې لړ کې د نومبر په میاشت کې اسلام آباد ته سفر وکړ. د لارې د نقشې په بل ټپل کې به چې د 2014 کال د لومړۍ نیمایي د شپږو میاشتو لپاره په پام کې دی، له پاکستان غوښتل کیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مشانو ترمنځ د مخامخ خبرو لاره اواره کړي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونه، سعودي عربستان، پاکستان او افغانستان د سولې پر شرطونو په خپل منځ کې کار کوي. هندي چارواکو ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته ویلي د دوی اندېښنه دا ده چې پاکستان به د دې کار په بدل کې شایي په افغانستان کې د هند حضور د کمیدو غوښتنه وکړي. د لارې د نقشې درېم پړاو چې د 2014 کال په دوهمه نیمایي کې پیل شي، د سولې پر خبرو تمرکز کیږي او په نتیجه کې به طالبان پر راتلونکي حکومت او انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي. د ورځپاڼې په وینا د 2014 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې چې نړیوال ځواکونه به له افغانستانه وځي او د ولسمشرۍ انتخابات به ترسره کیږي، تمه ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ته به اجازه ورکړي چې بریالیتوب اعلان کړي او له افغانستان ووځي. که دا کار په رښتیا وشي، د امریکا او پاکستان په اړیکو کې به ټکر پای ته ورسیږي او متحده ایالاتونه به له پاکستان سره لا زیاتې مرستې وکړي. همغه راز چې واشنگټن تیره اونۍ له پاکستان سره نږدې 200 میلیون ډالره پوځي مرسته اعلان کړه. یو پاکستانی چارواکی ریوټرز خبري اژانس ته ویلي پاکستان دا توان او قدرت لري چې په افغانستان کې سوله راولي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کته هم په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد له یرغله د 3 کال تیریږي، خو لا هم افغانان د هغه خاطر په ذهن کې لري. پخوانی شوروي اتحاد په 1955 لمریز کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او په مستقیم ډول د 9 کلونو لپاره ځواکونه په دې هیواد کې میشتو. خلک وایي په دې یرغل کې دوستان وشل شو، دوی له ښه ژوند څخه بې برخې شوه، د ښوونځي او پوهنتونونو پر ځای کلونه په زندانونو کې تیر کړه او د خپل هیواد پر ځای نور هیوادونو کې آباد شول. زمون همکار معصوم میوان لخل کو سره غږیدلې او د هغوی خاطرې او اوسنۍ حالت په دې رپورت کې راخسته.
د ډیر ولسی خلکو په باور پر افغانستان د پخوانی شوروي تر یرغل وروسته خوشی او نیکمرغی او آبادی له دې هیواد څخه کډه وکړه او بیا افغانان له خوشحالی سره مخ نسوه. د دې راپور د جوړولو لپاره چې کله شهر ته ووتلم او له خلکو سره مخ شوم، نو هر یو له یو نه یو ډول ځان سره مخ سوی او د خپل ستونزو کیسې کولې. دوی د شوروي پوست په حمله کې د خپلوانو د وژنې، زندان یا هم ژوندۍ ورکېدنې او کډوالۍ کیسې لري. خیال محمد وای پر افغانستان د شوروي پوځ یرغل د دې سبب چې افغانان خپل هیواد پریږدي او د نورو هیوادونو تشداګونه په آباد سي. خیال محمد وای پلار په جلال آباد کې زندان ته واچول سو او دی ارسول چې له هیواده کډه سي.
د مغه ورځې نه نیولې تر نن ورځې پورې موږ در په دره خاورې په سر باندې هجرتونه مو کول، تکلیفونه هم تیر کړل، په خیمو کې شپې تیرې کړلې. د پاکستان ډاګونه را باندې آباد شو چې تر نن ورځې پورې دغه تکلیفونه موږ نه خلاصېږو. د مغه پلار مولا او جلال آباد کې ونی او د ما تقریبا داسې درته وایم چې ګیر او برېت مې هم نه راغلي. کورنۍ لاړو د بندي پاتې شو په جلال آباد ښار.
د دې ترڅنګ ډېری نور افغانان په دې باور دي چې په افغانستان کې د شاوخوا درو لسیزو جنگ جګړو اساسي لامل هم هغه د شوروي یرغل و چې له امله یې وروسته دغه هیواد له کورنۍ جګړې سره مخ سو او د خلکو ترمنځ یې والی زیانمن سو. محمد حلیم وایي په دې یرغل کې د خلکو د کورنو ترڅنګ د هغوی د هیواد جوړونې او یووالي فکرونه هم ویجاړ سو.
تنه مون ټول افغانانو د مشکلات ولیدل، ځکه وطن یې پرېښود، هلو مال یې پرېښود، ډېر شهیدان مونږ ورکړي. دغه بدبختګانې د اوس نن دا د مغه سرچینې دي د غلط رسول بې اتفاقه کړو، در په دره کړو، خلکو ډېر تکلیفونه ولیدل.
د شوروي پوځیانو او افغانانو ترمنځ په دې جګړه کې یوازې افغانان کډوالۍ ته اړ نه سوه او نه ورڅخه یوازې اوسنۍ ناخوالې پاتې سوې، بلکې د راپورونو له مخې تر یو میلیون ډېر افغانان په دې جګړه کې ووژل سوه او همدومره معیوب سوه. یو بل افغان خان ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې پلار او ماماګان ووژل سوه او اوس د شل کسیزې کورنۍ مسؤلیت ور په غاړه دی.
شوروي کې هم د دوه درې ماماګان هم شهیدان شول، دغسې خپلو خپلوان ټول پکې لاړ او د اوسه پورې پلار بل 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 ټول تللي. دغه د شل کسه پامیل دا د غیاوز سر پاراسی ما څوک یو را په مینو وشتل او څوک په بمو واول دل او چاورو را غول په مرمه ولګل.
د کابل شهر د وطن اوسیدونکو بیا د هغه وخت دا کیسه کوي چې څنګه له پوهنتون څخه پاتاسو او په زندان کې ورسره څه سیوي.
مطالعه مکتب بدیم د خوانزیز د کونکو په هغه کال چې فارغ کېدلو د سختو شرایطو لامل مونږ نه شول چې پوهنتون تازمونه
ول امتحان بتیم نسبته شرایط سخت
شنون حقوق انساني را زیر پای کرده بلند.
انساني حقوقونه په بیساري ډول تر پښو لاندې شو چې وژل، زنداني کول، په دار ځړول او په مرمۍ غلبېلول او په همدې ډول د سلګونو لاسونو ماتول چې حتی از ما د لاس دوه ګوتې هم په قلم په ډېرې اسانۍ سره ماتې کړې. مازوف وکړ خو هغوی ډېر خوند ځینې واخیست.
مازوف کړي ما مو لذت برده.
خو له دې هر څه سره پوهانو رښتیا ویلي چې په جګړه کې حلوانه ویشل کیږي، بلکې د انسانانو د سر لوبه او د هیوادونو ویجاړول دي. د پخواني شوروي پوځونو تر نه کلونو ډېر وخت په افغانستان کې پاتې سو. راپور نه وایي چې په دغو کلونو کې افغانانو د دې پر ضد وسلواله مبارزه کوله چې په آخر کې هغوی له دې هیواد وتلو ته اړ کړه. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
و امردل چې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل چې پر افغانستان باندې درې درش کاله پخوا شوی او په نن ورځ یعنی د جری پشپګم شوی، خلک لا هم د دغه یرغل او د هغې د پایلو په نتیجه کې په ترسره شوو حالاتو او د خپلو خاطرو په اړه اوس هم په ذهن کې ډېرې کیسې لري. د جلال آباد ښار پورې اړوند په یو شمېر ښوونځیو کې ځینې زده کوونکي له ځانه سره مکتب ته جنگي وسایل وړي او هلته د جګړې پر مهال ترې ګټه اخلي. په دې اړه یو شمېر زده کوونکي وایي چې دا هغه زده کوونکي دي چې خپل او خپلوان یې په لوړو دولتي چوکیو کار کوي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواري رپورټ راستولی.
د جلال آباد ښار د ښوونځیو ځینې زده کوونکي شکایت کوي چې یو شمېر زده کوونکي ښوونځیو ته جنگي وسایل له ځانه سره راوړي او په ښوونځیو کې جګړې پر مهال ترې ګټه اخلي. دغه زده کوونکي وایي چې یو شمېر هغه زده کوونکي چې خپل خپلوان یې په لوړو دولتي وظیفو کې دنده لري، د هغوی په ډر ښوونځیو ته ځینې چاقوان او ځینې خوله وسلې هم له ځانه سره ګرځوي چې پر نورو زده کوونکي ډېر بد اغېز کړی دی.
سمیع الله صافی هم د ننګرهار ولایت مجور آباد لیسه زده کوونکي. دغه جنگ جګړې زیاتره مالدار خلک وا خلک چې په واسطه لري په پلرونه یا ترونه په وظیفو کې، مثال په اردو کې نورې وظیفو کوي، وظیفو کې دی اوس زیاتره جنگونه کوي، په جنگونو کې دی د چاقو بوکس پنجه او داسې نور شیونه استفاده کوي. ډېره بد تاثیر کوي. په دې چې په لیسه کې نور شاګردان ډېر د ټیټو صنفونه وي، دغه جنگ جګړه چې وګوري د هغې درسونه زړه تورې کېږي او زیاتره داسې خلک شته چې د لیسو ته بیخي همدې خاطر نه ده چې داسې لیسې دي چې دې کې جنگونه کېږي.
نوم حمیدالله وطن، د ننګرهار ولایت د میامر د لیسې شیاتمسته کوونکی داسې زده کوونکی شته چې هغه لیسې ته د سره د چاکوانو بکس پنجو او د دېشنو سره راځي او بیا هم یو څو نورو زده کوونکو سره په جنگ جګړه کې یو څه غټ مشکلات پیدا کوي، یو بل په چاکوانو وهي او حتی د هغو د مرګ سبب هم ګرځي. طبعا که یو چا پسې شاته زور نه وي هغه څوک په چاکو هم نشي والی، بیا هم په مابس کې تر ډېره وخت نه شي پاتې کېدلی. څوک په چاکو وهي بیا هم مابس نه زر تر زره خوش کېدلی شي، ځکه چې هغو ته شاته پلرونه ترونه ماماګانې ورونه داسې کسان شته چې هغو په دې چارواکي دي په دولت کې کار کوي، نو زر تر زره د مابس څخه او د مهارتونو څخه خوشې.
د ننګرهار دولتي شورا وکیل ذبیح‌الله زمری دا ستونزه حقیقت بولي او په خبره یې داسې ډېرې پیښې شوي چې زده کوونکي استادان او د ښوونځي او مدیران وهل شوي دي.
دغه په مکاتبو کې یا په تعلیمي مؤسساتو کې یا په مدارسو کې دا جنگونه او په جنگونو کې د توفنګچو برچو او نور وسایل څخه چې موزر دی استفاده کی او دا حقیقت نه لرم نه دی، دا بلکې حقیقت دی چې په تکرار او په کراتو کراتو باندې د جلال آباد خار پورې مربوط مکاتبو کې چې شاعری مکاتب دی په دې کې دا پیښې رامنځته شوې دي، حتی مدیران پکې وال شوي، مدیران پکې ټکول شوي دي.
بلخوا د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل آصف شینواری هم په ښوونځیو کې دا ستونزه مني او په خبره یې په ښوونځیو کې هغه زده کوونکي امنیتي ستونزې جوړوي چې د زورواکانو زامن یا خپلوان وي. نوموړی وایي د دې ستونزې د حل په موخه یې د دغو شاګردانو کورنیو ته رسمي وینا کړې او بل یې له امنیتي ارګانونو سره هم دا ستونزه شریکه کړې ده او په دې برخه کې ورڅخه د مرستې غوښتنه کړې ده.
موږ تر ډېره بریده توانېدلی چې دغسې وسایل د شاګردانو نه ترلاسه کړو. که تاسو زموږ د هر ښوونځي ادارې ته لاړ شئ، هلته چاقوګان د برچي او داسې نور زموږ د څارندوی د ټیمونو لاسته ورغلی دي، خو به هر حال موږ دا ستونزه نه ردوو. دا شته دی موږ د امنیتي ارګانونو سره هم دا مسایل شریک کړي دي، په رسمي بڼه باندې موږ ته لیکونه ورستولي دي چې زموږ سره په دې برخه کې کومک وکړي او هغه کسان چې د شاګرد تر نامه لاندې یا مثلا په یو بل نوم باندې یا په اصطلاح د زورواکو او د زورورو خلکو پورې اړه لري دغسې شاګردانو په کنټرولولو کې زموږ سره کومک وکړي.
د امنیت قمندانې ویان حضرت حسین مشقیوال ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې دوی یو شمېر شاګردان په ښوونځیو کې د ناامنۍ د رامنځته کېدو په تور نیولي هم دي. مشقیوال وایي دوی په همدې خاطر خپلو امنیتي کسانو ته دنده سپارلې چې د شاګردانو امنیت خوندي کړي
او هغه کسان چې خلکو ته ازار اذیت ورکوي دغې د نیولو په اخره کې موږ اجرات کړي دي، موږ راوستلې دي هلته د پلرونو نمونه تضمینونه اخیستل شوي دي. خو دا داسې اوږده پروسه ده چې دوامداره ده. مونږ د دې لپاره مشخص تیره ورځ امنیت قمندان مشاور ته رسمي دنده وسپارله چې ځانګړي پلانونه جوړ کړي او مشخص نفر پکې توجیب کړي. هر لیسې لپاره بیل بیل ګینې شپږونه وضو ته مونږ دا وظیفه ورکړې ده. دا دنده ده کوم وخت چې مکتب شروع کیږي مکتب خلاصیږي زمونږ ازمن په اوساو کې ګرځي.
د مشقیوال په خبره د ښوونځي او نور زکوونکي او کورنۍ هم کولای شي چې دا ډول پیښو پر مهال نږدې امنیتي حوزې په جریان کې کړي تر څو هغه زکوونکي چې په ښوونځیو کې جنگ جګړې کوي د قانون منګولو ته وسپاري او نور ترې عبرت واخلي.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اوریدا چې د کابل چاپ مطبوعاتو نن د هیواد پر حالاتو سلی کلی نه لناچې ساپه څخه اورو.
په کابل کې خبریدونکو ورسپارنو نن تر ډیره د کابل په امنیه قومندانۍ کې د امریکایي سلاکار د وژلو په اړه پورسته او پرمختګونو بحثونه کړي. وی سا خپلواکي ورسپارنې لیکلي چې د کورنۍ او شهرو وزارت سیړونه وښودله هغې پولیسي چې امریکایي سلاکار یې ووژه ایراني وګړي ده. ورسپارنې د شویو پرمختګونو پر بنسټ لیکلي چې دا میرمن چې نرګس نومیږي د تهران اوسیدونکې ده او 15 کاله مخکې د خپل خاوند په وسیله د پولیسو لیکو ته نوت تلا. ورسپانې وړاندې د دې میرمنې د اقرار ځینې برخې هم خبرې کړې او لیکلې چې په لومړي سر کې د میرمنې غوښتل چې د امنی قومندانۍ 15 پولیسې ودانۍ ته پورته شي، خو کله چې وینه شوه کړی نو په کوپراتیف کې د امریکایي ولید او ډزې پرې وکړې. ورسپانې وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلې که نرګس په رښتیا ایراني وي نو د افغان حکومت او په تیره بیا امنیتي او کشفي ادارو لویه کمزوري ده. ورسپانې لیکلې که په امنیتي ادارو کې امکانات راونه وستل شي نو ممکن د هیواد امنیتي چارې له سترو ننګونو سره مخامخ شي. محور نا دولتي ورسپانې بیا لیکلي چې د کورنۍ او چارو وزارت تحقیقاتو دا ښودلي چې د میرمن رواني ستونزې لري او دغه امریکایي هم د فردي انګیزې له مخې وژلی ده. د ورسپانی حمله کلی چې نرګس خپل وسله په پټ امنی قومندان ته وړي او په لومړي سر کې هڅه کوله چې امنی قومندان او یا هم د والی دفتر ته نوځي خو بریالي شوی نه و. سرنوشت نه دولتي ورسپانی حمله کلی چې نرګس د تحقیقاتو پر مهال ویلي چې غوښتل یې کوم جګپړی افغان چارواکی ووژني خو امریکایي سلاکاري ووژه. ورسپانی لیکلی چې له نرګس نه د تحقیقاتو لړۍ دوام لري او په دې ترڅ کې د دې لکوره ځینې مهم اسناد چې پکې ایراني پاسپورټ هم شامل دی ترلاسه شوي دي. ورسپانی لیکلی چې پولیسو د نرګس خاون هم نیولی او دا ځکه چې د ورته غیر قانوني تذکره جوړه کړې وه او بیا یې په پولیسو کې شامله کړې وه.
په تیرو لسو کلونو کې افغان ځوانانو د بیلابیلو پرمختګونو تر څنګ د سنگار او فیشن په برخه کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. هغه څه چې په دې وروستیو کې ځینې ځوانانو دود کړي هغه د بدن په بیلابیلو برخو شنې ټاپې او یا هم د خالونو لګول دي. اکثره ځوانان دا کار د دې لپاره کوي چې بدن یې ښایسته ښکاره شي، خو عام خلک بیا دا کار د پردي کلتور برخه ګڼي. لبل لوري د پوستکي ډاکټر هم وایي چې پر بدن باندې د خالونو لګول کېدای شي د ناروغیو سبب وګرځي. په دې اړه اسد الله لودین رپورټ برابر کړی.
په کابل ښار کې د ځوانانو پر بدن د شنو ټاپو یا خالونو لیدلو دې ته وهڅولم چې له ځوانانو سره د دې نوي فیشن په اړه خبرې وکړم. د کابل ښار د افغانانو په سیمه کې هغه دکان ته ولاړم چې ځوانانو ته په بدن د ځانګړو ماشینونو په وسیله ډول ډول نقشې او خالونه جوړوي. حامد او سعید هغه دوه تن ځوانان وو چې دغه دکان ته د خال وهلو لپاره راغلي وو. له هغوی نه مې د دې کار د لامل په اړه پوښتنې وکړې.
ما چې په لاس کومه ټاپه وهلې دا د لندۍ د میاشتې سمبول دی. دا د کمان بڼه لري، په انګلیسي کې ورته سجیتاروس وایي. د دې لپاره چې زه د لندۍ په میاشت کې پیدا شوی یم نو دا ټاپه مې په لاس ووهله. ما د دې لپاره په خپل بدن د اژدها یا ښامار ټاپه وهلې چې دا د زور او قدرت سمبول دی. زه ورزشکار یم او د بوکس په برخه کې کار کوم، نو ځکه مې دا ټاپه ووهله.
که څه هم په بدن د شنو خالونو وهل په افغانستان کې یو نوې پدیده نه ده، بلکې له دې وړاندې هم په ځانګړې توګه د کلیو او بانډو خلکو په خپلو ټنډو او لاسونو شنه خالونه وهل، خو دا لومړی ځل دی چې خال وهنه په مسلکي او هنري ډول په افغانستان کې دودېږي. یو خال وهونکي د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا یوازنی کس دی چې په مسلکي ډول په کابل ښار کې د خلکو پر بدن خالونه او ټاپې وهي. دای وایي له شپږو میاشتو راهیسې په کابل ښار کې ټټو یا خال وهنه کوي چې ورځ تر بلې د مشتریانو شمیر هم زیاتیږي. د ده په خبره تر ډیره ځوانان چې شاوخوا 40% نجونې هم پکې دي د خالوهنې یا ټاپې لپاره دوی ته ورځي.
په عمومي توګه زما مشتریان زیات دي، ځکه زه لومړنی کس یم چې په افغانستان کې مې ټوټو شاپ یا د خالوهنې دوکان جوړ کړ. دا کار ډیر علاقمندان لري. فعلا ما ته هلکان او نجونې دواړه راځي. هره ورځ ما ته 30-40 کسان راځي چې د لږ وخت لپاره خالونه وهي. خو هغه کسان چې د زیاتې مودې یا دایمي خالونه وهي هغوی درې میاشتې وخت نیولی، نو اوس نشم کولی چې هغوی ته وخت ورکړم ځکه چې مصروف یم.
دای وایي د خالوهنې ځانګړي رنګونه او وسایل له بهر څخه راوړي او د همدې وسایلو په مرسته خالونه او ټاپې له درد پرته په پوستکي وستل کیږي. ځینې نور ځوانان بیا د خالوهنې له کلتور سره جدي مخالفت څرګندوي. د کابل دوه تنو ځوانو ښاریانو ازادي راډیو ته وویل چې خالوهنه د لویدیځوالو فرهنګ دی او نه باید افغان ځوانان دغه فرهنګ خپل کړي.
زما په نظر باندې دغه کار غیر د شریعت غیر د فرهنګ د افغانستان څخه ده. دغه ځوانان چې دغه په مټ باندې د ټاپې وهي یا په سینه باندې وهي یا په ستوني باندې وهي، دغه اصلا زمونږ د فرهنګ او د قانون او د شریعت نه لرې خبر ده. دوی به دوی ساس کوي چې زه به دې سره یو ښکلی ښکارم، خو نه، دوی سره ډېر بد ښکاري.
محمد داود حسن: بله، کلتور غرب از دغه افغانان نمیزه به چیزا، همین ټاپه او چیزا، د گردن ټاپه میزنن، سر سینه ټاپه میزنن، هیڅ کار خوب نیست بر افغانان.
دغه خالونه او ټاپې تر ډېره په لاسونو، غاړه او مټو وهل کیږي چې مقابل جانب ته د لیدو وړ وي. خو د پوستکي د برخې روغتیایي کارکوونکي بیا وایي چې خالوهنه له ځان سره ځینې روغتیایي ستونزې هم زیږوي. د پوستکي متخصص ډاکټر صبور صابری ازادي راډیو ته وویل چې د خالوهنې په وسیله ساري ناروغۍ په اسانۍ سره له یو کس څخه بل ته انتقالیږي.
دین انتقال کیږي، ایچ آی وی ایڈز دین انتقال کیږي، او جلدی حساسیت ده د غرنګ په مقابل کې ټپو کې استعمالیږي. کیوی دی مرض ده چې جلد پکې زخمی کیږي او راپورته کیږي چې دغه کوي ډېر مشکل ده.
د خالوهونکو په وینا دغه خالوهنه او ټاپي په دوه ډول دي، چې یو یې د لنډ وخت لپاره او بل ډول یې د تل لپاره وي. د کابل ښار د خالوهونکو په وینا د خالوهنې باید د خالونو رنګ او بڼې ته په کتو ټاکل کېږي. دوی وایي دغه خالوهنې له 500 افغانیو څخه تر 1.5 لک افغانیو پورې بیې لري.
Azadi Radio ta gwak punisai
fight against al qaeda and our efforts in afghanistan
now the role has changed al qaeda has gone on and taliban is certainly part of the some
force and we are not
jo jahan is gone the role more
international security безопасности и особенно властям
region werden ausführlich auch die afghanistan
aus der tolo machke zand afghanistan simi aw da nari la halato khabar kai
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کړی. ونیس پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوډې اچار اوریدل شي. خو اوس لسنیمه بجې دي. له ناجیا ساپای څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په خوست کې د پخواني هوایي ډګر په دروازه کې نننې 14 15 کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د موټر بم 14 نن سهار شاوخوا 9 بجې رامنځته شوې، چې په کې 3 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د هغو 22 افغانانو مړي به په څو ورځو کې افغانستان ته ولېږل شي، چې تېره اونۍ د یونان ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. د افغانستان حکومت د سالنګونو د لوی لارې د ترمیم او پراختیا لپاره د فوایدامي وزارت پلان تایید کړ. د ایران د سمندري ځواکونو قومندان وایي ځواکونه به د رواني اونۍ په پای کې په هرمز تنګي کې شپږ ورځنی تمرینات پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم د دوهمې دورې لپاره د راتلونکو انتخاباتو خپل کمپاین په رسمي ډول پیل کړ. او راپورونه وایي د قزاقستان په جنوب کې د دغه هیواد د یوې ترانسپورتي الوتکې د لویدو په پیښه کې 28 تنه سپرلی وژل شوي دي.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل،
ګرانو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. کومې بدې پېښې رامنځته کوي؟
سل یو نیم سل لپاره به زیاتو کم یو دادی مونږ د قوم الوتي د امیر محمد په نامه پکې شهید شو، د وهاب په نامه باندې پکې شهید شو.
دې په خونه د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
دا شته لاسمو وروړي سید نه پیژنې دا نه ده سید بیا به نه کومه ده ما یو چانس لري بس که هغه کې بچ بچ به یو کو لاړې تللې.
په ګوسته شي په کې تمثلي ټوټه هم چمتو شي لمک سره وسی. قدر من اوریدونکو، ماینونه د تیرو او اوسنیو جګړو راپاتې بد میراث دی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډیر کسان قربانی شوي او لا هم کیږي. په ماین او ناچاوده توکو تر ډیره حده ماشومان ټپي کیږي او یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې هغوی په خطرونو نه پوهیږي. د هلمند اوسیدونکي جانل وایي چې په کلي کې ماشومان د بوټو د وهلو په وخت چاودنې سره مخ شول.
د چا لاس پرې سوي دي، د چا پښې پرې سوي دي، د چا سترګې پکې وتلې دي. دا خو څه کوم وخت کې د بوټو ته ځي مثلا یو شای وویني یا توپ یې مثلا یا قلم وویني یو شای یو دا شایي چې هغه د ته د ښکار سي مثلا دغه اوس یو توپ دی د ساتیر شایي کوم دی ورخله هغه بس انقلاب کوم ولا خصوصا موږ په کلی کې دغه سپیر سوی د هغه نو کوچنیان ماشومان دغه پیدا کړی دي توپک مرمۍ پیدا کړی او د نو به پکولې کله چې په ډبره ولي هغه انفجار کوي دغه الک دلته لګي ځاګه شهید کیږي یا په دغه باندې وای موږ ورته کوي وای دا بوتي سپي وای.
چن هم دا چې په سفر وي په ماینونو ډیر ور برابرېږي. محمد ګل وایي د ډیرو داسې پیښو شاهد دی چې د ماین او ناچاودا توکو د چاودنې له وجې رامنځته شوي دي.
چې ماین الوتی ده، لسیم الوزولي، شلیم الوزولي، یو سړی هم الوزولی ده. میږي مې شپانه خو دې مغه دې منکر دغه الول دغه سکني چې دغه د تره زمونې مور سره پنځلس خو یو کمړه دي او لس بوټ دي. بس میگ په ولا غلا دراز شپونه څنګه ولا لغه مولا کېدو میګم شل زاس دیر سم لغه شپ چې وای دا جه پاک د مالته والوسی دا خو نه ده پاک کېد بای ترځوي می ده دوه ګنټه فشار وړه ده قرار کړل نه ماته را چی کړ بیا په ډاکټرانو ته پچی ویو نه مې انکاش تر سم لیدلای چې دغه جې تر غلای و دې مونږه لا کوته تر سم انکاش نه درغل
په ډیرو زینو کې بیا وس هم ماینونه کې خودل کېږي په دې ماینونه هم بیګونه ام کسان ورځي او له مارک سره مخ کېږي د پامان وسونکو ابراهيم خیل د خپل کلی پاک لوي چې تیر ورځ ډیر کسان پکې ووجل شول
په دې موټر کې ټول کارګران او ټول داسې غیر خلک بچارګان چا مستي خرڅولې کار کې چا مزدوري ترتله چا یو کار چابل کار ترتله مقصد خپل ورځ دیواله نو دا پکې والو تل ديار لاس کسانو چې دوی پکې د ماده احمد امنو او نور پکې هم دا ټول غیر غریب غربه خلک و حتی دا کسانو پکې چې کده راله په جنازه باندې چې وای دی ما په کور کې د کفن پیسې نشته دا کسانو پکې والو تل ډیر غریب
اجي مل نقيب د تاریخ لو پاک لوي چې د ماين او نچاو د توکو د چاودن لامل ډیر کسان مایوبه او مړ شول
سل یو نیم سل لپاره بزیات کم یو د دې مونږ د قوم الوتی څوک مایي به څوک مړو او څوک شهیدان یعنی د ترخیل کوم دا یو پلار لاخیم په عمان ترخیل کې خو بیا زیاتی کنه دا ترخیل خو پلار پلار دی خوست و کابل و لوگر دی منطقو کې چیرته به ګرځیده اچینه ته به وو بوت تل یا به مالو نبی ول ال ته به ماینو نو یا به بل مشکل یا به کاریزو ډیر کسان په مرسونو دی امیر محمد په نامه کې شهید شو دی وها په نامه باندې پکې شهید شو او دلی په نامه باندې شهید شو پکې خان سعید په نامه پکې شهید شو
مشمون بیل دی وجه چې ماین او نه چاود تو کې نه پیژني هغه اخلي لوبي پکوي بیل چاود نه سره مخشي د سراج الدین په وینا ماین ډیر ډولونه لري ځین لویان هم نش پیژندل نو مشمون به څنګه پیژني
وراره و یو وراره و سره درې څلور نور مشمون په مین والی ته خو مونته زه فضل وکړ زخمیان شدید و خو بیا بیرته جوړ شو کوم شی پیدا کړی و لوبیې پکولې او هغه شي الوتی په قسم قسم دي نو په کوم شي پوهېږي قلم په شانته دي هر شي په شانته دي ماشوم دی په کوم شي بیې پوهېږي دا داسې یو شی و چې دا ما هم خپله هم نه پېژاند چې سرغلوله وه که څه بله وه دغه پیدا کړې وه کوم ځای کې لوبې پکولې هغه انفجار کړی او بله پېښې هغه وه چې خپله یو مینپال مینونه پاکول شاري غلغله یو ځای ورته وایي بامیانو کې یو غونډی ده هغه کې دا مینپال خپله بیا الوتی وه هغه هم بېچاره په شهادت ورسېد
په ځینو ځایونو کې بیا ماینونه داسې کسانو ایښي چې اوس مړه دي یا بل ملک ته تللي او یا یې هم اوسېږ دي چې چیرې ماینونه ایښي دي د لوګر اوسېدونکي اجمل نه نورې خبرې اورو
اوس ماینونه هم ایښي دي بیا هم د دوی له یاد وتلی دي بعضې واقعات ما هم لیدلي په دغه وخت کې ماینونه خښ شوي دي ټکټر پرې ولغلی ده کله چې ترکتور کوي ماین پچودلی ده او سړی هم له باندې تللی ده ټکټر هم له باندې تللی په هغه وخت کې یوجي کې به ماین کېښوده د بلې منطقې به بس وخت به بې تېر شو یا به شهید شو دی د شهید بس مشخص چې کوم ماین ایښی و بس هغه به نورو همکارانو ته معلوم نه و داسې کسان نه و چې ټول عموما ماین کې دي هر چا نهشي کولی چې هغه تخنیک و کاروځکو په هغه وخت کې دومره تخنیک هم دومره مخکې نه و د سلاو او د مهماتو
د ماین او ناچاوده توکو د چاودنې له پیښو نه د خلاصون یوه لاره دا ده چې کورنۍ پوره احتیاط وکړي او بل دا چې خپل بچي د هغو په خطر پوه کړي شاولي وایي چې د راتلونکو پیښو په هکله د لویانو خبرې ډېر تاثیر لري
کورنۍ ته په کار دی چې مخکې له مخکې خپل اولادونه چېرته لګي هغه ورته ووایي چې دا چاودېدونکي مواد دي نو دې باندې بیا پوهې کړي چې دغه شی ته لاس مه وروړئ ځکه ماشوم خدای شاید چې هغه خامخام هلته ورځي یا اور پرې بله یا شی پرې کوي نو بس د دې لپاره چې هغه خوندي پاتې سي نو کور کې مور او پلار وروڼه دا باید ورته ووایي چې دغه شی ته لاس مه وروړئ چې نه یې پېژنئ هغه بله ورځ ما مخکې د قلعه احمد خان کې دو ماشومانو د اوان مرمۍ یا پټۍ کې ټکټر کندو سره راوتلې وه یو هلک په لاس کې اخیستې و اخوا یې وړله روانه کړې بیا ما غږ ورته وکړو چې دا لرې کړي د خراب شی ده در باندې وابله ځي مین یو چانس سړي ته هم نه ورکوي دا نه داسې بیا به نه کومه ده ماغه یو چانس لري بس که هغې کې بچ شو بچ به یو کوو ولاړې تللی بیا او ډېر خلک ما خپل لیدلی چې ماین ویلی
ځینې کسان بیا سره لدی چې د ماین په خطر پوهېږي بیا هم په هغو لاس وهي په دې ډول هم بدې پېښې رامنځته کېدلی شي بیا هم شاولي وایي
زموږ والد صاحب یو نیپال یو وخت کې دښته کې پروت هلته به ورته اور بپې بلا او چې بې بله ورځ مې ورور ته وویل چې ورور دا سړی الوزي والا کې غوښې م راټولې کړي نو دا بعضې خلک دې سره سره سي پېږي چې ماین دومره تخریب لري یا دومره ناخوالې رامنځته کوي بیا سر له هغې هم کې ګوتې وایي دا ډېر یو د شیطان غوندې کار ده یو وارې به تر ولاړ شي بیا به راسي ته ودرې دا شی ده ډېر ما داسې لیدلی چې غږ یې کړی ده اخواته اچول هلته انپلا کړی ده خو بعضې خلک خدای پاک تر بچ کړي او بعضې ښکار شوي ده هغه داسې بس له بینې وړي دي خو نوم ماین
کین یا وسپنه ته لاس ور نوړی ځکه چې خدای نه خواسته کوي ګوت دې قطسی ارزش هغه وخت سړی ته معلومیږي چې هغه وزو تهونه لري یا ګوتونه لري نو کو نه لري به ته ارزش یا قیمت معلومیږي.
داسې هم پېښ شوی چې څوک سن یاب زید خپل بیغوري له وجې د ماین دې چاودنی لامل مړ شوی دی. دین محمد وای چې ملګروی ماین خلاصو هغه و چاودې ده شاو خناس کسان ټوټه ټوټه شول
دی بم باندې بیا دلته د ملګری سره ټول شوی چې زره وتم چې مولې دې وسړی دې بم چلری ګرځي د مکه وی اټ یو میدانه ده تقریبا ډیر نفر و چې کوم یې شل پنځه لس نفر پورې بو تا ورته ځان استاد استاد کو چې دا دا شې دا دا شې دا دا شې دا ډیر غرد د میز پاندازه باندې یو بلا پرته دا سرګولله لري دا بم دی دا سرګولله باندې اخته دي توي چې وسړی دا سرګولله خطرناک ده د سر لاس مکه وی دی چې ور اخسته د ډیر لري یو منطقه ته جاي ته تللی و ما سی ګور وین پیجار وس بیرته چې زرا الان کاتمه حالت چې د هر څو نه پرو بیخي د غوښ ټوټې درک نه درلودو سره وړې وی ساره خواته وړې وی بس پرتی بیا به نه پرو غره ټولول یو وړې وی بیا یې کوي.
روزو دي ته چې د ماین پاکي مسول کسان خلکو ته د ماین د خطر پاک لڅوي د ماین پاکي د چارو د همغږي په مرکز کې د عملیاتو مسول صدیق راشد وی په غوډښتو درو کې چې خاص ډیر وی او د حیواناتو هډوکي پرته وی د ماین او نه چاوله توکو موجودیت هي
هغه زینه کې چې ماینونه وی ال د خامغه چون خلک نشي ورتلای دا هم ډیر امکان لري چې ډیر خبوتی وی واغه د خلکو توجه ځان ته راجلبي خاصه پاملرن ته ضرورت شته چې کله زمونږ هوادوال زی کوشش کوي چې بوټي راوړي د دې ماينونو او د ناچاو د توکو ستونزې ترې خاص پام وکړي. علائم لري خو علامې دومره زیات په اسانۍ نه پیژندل کیږي. ښه خبره به دا وي چې د کلو لسپینګیرو سره د شوراګانو سره په اوله مرحله کې په تماس کې شي ځان ښه مطمئن کی چې په دغه سیمه کې خو به د ماین ستونزه نه وي که موږ خو به پکې جنگ نه وي شوی. د ماین پاکي ګروپونه هم په هر ځای کې شته. ښه خبره به دا وي چې د ماین پاکي له ګروپونو سره مشوره وشي.
په ژمي کې چې واوره وري بیا د ماین د سیمې پیژندل سخت وي. صدیق راشد وایي چې د سیمې له مشرانو نه د تګ راتګ په وخت کې پوښتنه وشي چې په کوم سیمه کې ماینونه ښخ دي.
کله چې واوره شي نو ټول از مکه یو رقم ښکاري. د خطر د سیمو پیژندل لکه ګران وي. ډیر خداوي چې دوی کله سفر کوي د واوره په موسم کې هغه پسیر چې دوی سفر کوي دغه په اړه د لګ معلومات وختي دا معلومات د کلو د شوراګانو سره د کلو سپینګرو سره کلو کې چې په خاني خلګل توسیدلی بلد وي د هغه سره زیات وي.
څومره وړاندې د ننګرهار په ولایت کې د خوندین جونې د ناچاو د توکو د چاودنې له وجې مړ شوې. صدیق راشد نمودې هغه په پاکله پختلې دي. د محمد سره یاد کړ چې دوی له دومره کار سره سره بیا هم ولې د خلکو د استوګنې په سیمو کې ماین او ناچاو د توکي پاتې دي.
ناچاو د مهمات یو مرمۍ و چې کله ماشومان چې ژمي موسم د هوا سړه ده دوی وختل چې دی یو څلرګي راټول کی کله ته نږدې هغه ځای کې چې د ساختماني مواد او د پاره ځینې خلک ورزي شګې او تیږې او دا شیان راباسي نو هغه د زمکه د لاند نه دا مرمۍ د زمکه د شکولو په جریان کې دی راوځه کړي په هغه سیمه کې پاتې شوی د زمکه په سر راوتي هغه په چی ټکول ده او د دوی په منځ کې متاسفانه چاودل ده په نتیجه کې ډیره لویه غمی سره منځ کړي. موږ د کلی په کلی ټیمونه لرو چې دوی ناچار د مهمات راټولوي نو په دې کې دا کار هم شوی خو داسې ښکاري چې مرمۍ د زمکه لاندې وه ماشومان سره و عمده ستونزه دا ده چې دوی هغه کوم حس د کنجکاوۍ چې لري دوی کوشش کوي چې یو شی وګوري نو هغه سره لاس وهي خلاصوي. دا ډېر فقر هم د دې لامل کېدای شي. اوسپنه خرڅېږي ځینې تجاران دي چې د دې خپل تجارت په نتیجه کې د خلکو ژوند په خطر کې اچوي.
صدیق راشد وایي چې په پوره توګه د ټولو سیمو پاکول ډېر وخت ته ضرورت لري او بله خبره دا ده چې د ماین پاکۍ له کارکوونکو سره د خلکو همکاري هم ډېره مهمه ده.
یو شی چې په صراحت باید ووایم داسې د سرعت کار نه ده. دا وخت واړی په دې چې په افغانستان کې لبد مرغه هیڅ یوې جنگي ډلې چې کله دوی ماینونه فرش کړل د هغې نقشې پرې نه ښودې د هغې ځایونه په نښه نه کړل. ماین پاکانو لپاره دا ډېر ستونزمن کار ده. په یوه سیمه کې چې یو چاودنه وشي یا یو ماین ولیدل شي نو خلک له ډېر زیاتې ساحې نه وېرېږي نو همغه علت ده چې زیات وخت ته ضرورت لري.
دوستانو اوس تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې یو کسانو پاک لا خبري شوی چې له غاز نه د کار اخستنې په وخت احتیاط نکوي. په تمثيلي ټوټه کې صادق سپین غار ستاري امینی او سپوږمۍ برخه اخیستې.
چې پکای په گاز باندې څکه چای مالا ته تموا چای خوري دی
گای کوم چای خو میاد په بخاره یې خیدا او د دې گای کوم گاز مینه لګی
او خوري او سم د سيتي د گازونو بل چې خراب دي ژره خې کېرم بیرون دی شی او بالون او هغه غلطه یې خېسر دی په دغه باندې ښه د بخاري پر سر وکړ
وی خدای خو دې جنتی که خوري
او خزي د دې څو کړو
ولی
ولی څنګه خو بالون دی په بخاره یې خدا ولی
او وای چې ګرم سی بیا خلګي
د ستلګي بس دا ګرم سو د ستلګي
واخره دا خطر لري د څوک په بخاره نه کېد دا غاز چې لګي خو سه خپل لګي
ای وروره ته ما جبه سره انا ورزم دا کار کو
ګورار اورسو مونږه نه ماتيږي خو ورز ماتيږي واخره زمونږ همکارانو په دفتر کې کیسه کول هم دغه سی غاز بالون په بخاره یې خو فکر نه وشو وخت به زیات تر شو بخاره ګرم راغله او چاودله وا کسان پک نشدی و چمړشی تر شپه خانی ورس ټول زخمیان شو
ورسونه
نشدی و چمړشی
وی
دا سړی خدغه د زور سره ناسه ما پریز چې لیکتوتسی
ته دا ایساکا خزی ایساکا ایساکا
یخ وهلې پریز چې توتسی
کوس کزی درته لګو
دا میرز مړی دونه راته ډکړای ز ما زورم نه پیریسی
نه پیاګه مورونه هم دا غازونه خراب دي دا بالونونه خراب دي
واخوري خو یخ تک دی ولی یخ تک دی
نو چیرې کېدو
خو دنه نه پاش پسخانه کې کېدی یو خو د غاز دی باندې خې چې یخ وهی بل دی راوړو په بخاره دی کې خو بل دی بخاره نه کوس کړ دی بخاره څنګه چې دلته دی ډیک پکاو دا خو ټول خطر دی ولی رسې کې
خور دی وویل وای په بخاره کې دی چې توڅي
ما خو د قست نه دی کړی دا کار دا دی ورور نو زه پوکړم
دا واخه زه خو پوه نه وکنه اوس پوه شو لاړه کور کې به مو ښه خبره
ده زه ورسم کول ټوله پوکم لاړه
بمو خدا خشه
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام 13 ونه په افغانستان کې د اداري فساد نړیوال ورځ په شاندار اداري فسادونو او رشوتونو اخیستلو سره ولمنځل شو همدارنګ د بشر د حقوقو نړیوال ورځ هم د خزو ماشومان په وهلو غلاولو او د واټونو په سر د خیرات غوښتلو او درنو کارونو په کاولو سره ولمنځل شو دغه دواړه نړیوال ورځي د فند اخیستونکو لپاره خیغه خنه ورځي وي زکه فاند اخیستونکو د دغه نړیوال ورځو د شاندار المنزلو په سر خغو خن فاندونه واخیستل نوش جانی د خبرونه پیل له وزیر څخه کو راځي چې دغه وزیر په تاسو اوریدونکو هم وکړو مبارک موشا
افغانستان نمره مقام وګټو افغانستان اول شو مبارک مبارک
واو را را د څه نه دی وای
وادي مبارک دی وی درته افغانستان په ټوله نړۍ کې اول شو زیره زیره زیره
څه خبره و خیرت خوده
نه پوهېږم جر چې و ویل چې افغانستان لمړی شو افغانستان په جهان کې لمړی مقام وګټه
دای په کرکټ کې به لمړی سوی
په کرکټ کې خیر چې په جنگ کې نه یاول سوی
زیره زیره
لوری تو هشه چه چه خبره ده خموری
مبارک 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 افغانستان لمره مقام وگته دولو زده مبارک وی
ماما پسی شه که
رادیوگانه واره په نور حال بمو رادیوگانه خبر کی زیره زیره زیره
چه خبره وانجلی
وایلی چه افغانستان اول شو
په چیش کی
دا یو نو وایلی
دا په بی امنیتی که با اول شوی بی
مبارک 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 ټول ته دې مبارک وي چې افغانستان لومړی مقام وګاټه
تاسو را وګرځوي چې د افغانستان په چی شي کې اول شو
زیره
والکه او چناری وې ته دې خورا وګرځه
مبارک مبارک ټول ته دې مبارک وي چې افغانستان لومړی مقام وګاټه
په چی شي کې
پیداری فساد کی پیداری فساد کی پٹول جہان کی لمڑائی مقام ہو گٹا شکر واسے چپے وہ برخے کی خواہول شو
خدا دے خوار کلے ونائے پدے زیرے وے شرم ہو گئے
اوز دا کابل خار دا پولیس وختل پلاندی دا بلا ډیرو پوډریانو لمشر کودوړی سیب سره زموږ کړي مرکه دراورو ترڅو پوه شي چې پوډریان هم ارزوګانی او غوښتنې لري.
کدی لمړی د ځان اوریدونکو ته ورو پیژني
نوم یې ګل آغا او مشهور په کودوړي یم د ما وروره.
په کودوړي ولې مشهورې؟
دا چې له جوزي وړوکی یم او نور مې هم وضعیت ښه نه دی نو کودوړی راته وایي د ما وروره.
کودوړیه څه دنده لري که نه؟
او د پولیس وختن د پلاندې د عملیانو مشر یم د ما وروره.
تا په خپله ځان مشر کړی که پوډریانو خپل مشر ټاکلی یې؟
یاره چې ریښتیا درته ووایم نو هغوی مشر کړی یم د ما وروره ځکه چې زه تر نورو لږ پاله او ژبهور یم د ما وروره.
ښه نو کودوړیا څه مشکلات لرې؟ ژوند مو څه ډول تېرېږي؟
چې پوډر وي نو ژوند مو ښه تېرېږي او چې پوډر نه وي د ما وروره د سپي ژوند هم له موخه دی د ما وروره. مشکلات مو ډېر دي خو له پله لاندې په تیاره کې پراته یو. له حکومت غواړو چې له پله لاندې برق را تېر کړي د ما وروره.
په برق څه کوئ؟
برق ښه دی یو بل به سره وینو د سپي او سړي توپیر به کولی شو.
د پوډریانو مشره کودوړیا بل څه ته اړتیا لرئ؟
پوډرو ته ضرورت لرو. تلویزیون نشته که له پله لاندې یو تلویزیون راته کیږدي د ما وروره نو ښه به شي ځکه چې د دنیا له حاله خبر شو.
کودوړیا د دنیا له کوم حالاتو ځان خبرول غواړئ؟
له سیلاوه چې خبر شو. که داسې ناخبره سیلاو راشي خو ټول به مو یوځي د ما وروره.
اوس خو ژمی دی په غرونو واورې اوري نو سیلاوونه نه راځي. هېڅ تشویش مه کوئ.
دا څه وایې؟ مغزه دې کار نه کوي. اوبه خو د واورو لاندې هم بهیدای شي. په واورو ماورو نه بندېږي د ما وروره.
ګوره اوس خو پولیسانو آزاد پرېښیئ. هر چېرې څه پوډر څکوئ څکولی سئ. هغه د کوټسنګي د هوایي پله په ګلانو کې همدارنګه د سیلو مخامخ پارک کې آزاد خپل پوډر څکوئ. اوس خوشحاله نه یئ؟
خوشحاله یو. خدای دې حکومت ته خیر ورکړي د ما وروره. خو چې لږ لږ پوډر هم راکړي ډېر به ښه شي. ټول په بهرنیانو خرڅوي د ما وروره. حکومت نه خیر لري او نه خیرات. د موږ په پوډرو بهرنیان مست ګرځي د ما وروره.
د تاسو پوډریانو شمیر له یو میلیونه هم اوښتی دی خو په ټولنه کې مو هېڅ اثر نه ښکاري چې دا ولې؟
نه رښتیا وایي د موږ حقوق د پښو لاندې کېږي. موږ دا ځل په انتخاباتو کې خپل نمایندګان کاندیدوو خپل رئیس جمهور کاندیدوو. بیا به ته وګورې چې ټولې رایې موږ ګټو که نه. ځکه که دا ازادي وه نو ته پوه شه چې موږ پوډریان اکثریت کېږو.
ښه که چېرې د تاسو کاندید رایې وګټي او جمهوري ریاست ته مو استازی بریالی سو د هېواد لپاره به څه وکړئ؟
د هېواد لپاره به ډېر کارونه وکړي ما وروره.
مثلا څه کارونه؟
مثلا د پوډرو قاچاق به بند کړو. هغه چې تیار شته هغه به په خپلو عملیانو وڅښو او چې خلاص شول د نورو کرل بندوو د ما وروره.
دا یو کار بل کار دا کوو چې پوډر به څوک د لاو په سر په پارکونو د واټونو په سر او برانه ځایونو کې څوک نشي څکولی د ما وروره ځکه چې نور ځوانان او ماشومان ورته تشویق کېږي که څنګه
ته رښتیا وایې کودوریه دا دې ډېر ښه نظر دی
بل نه پلونو لاندې برقونه تېرو تاوده تاوده زلونه هلته ږدو او له هر پل لاندې یو لوی تلویزیون ږدو د ما وروره چې د سیلاوه پې خبر شو
نور به څه وکړی
نور به اداري فساد له حکومت ورکړو د ما وروره
دا اداري فساد یې له څه شی دی
څه خبر یم ټول خلک چې په خپلو منځ کې سره غږېږي نو له همدې اداري فساد شکایت کوي زما وروره او بل خبر شوی یم چې روسان د دې مزنګ خانې فرهنګ دی که څه شی دی هغه بادول غواړي زما وروره غانی فرهنګ د مونږ موریانو پادري او تاریخي ځای دی نو که موره یې وګټلې نو روسان نه پرېږدو چې خانۍ فرهنګ بېرته ودان کړي د ما وروره او هلته د مړو پوډریانو ارواوې نارامه کړي
دا هم واوری
ګوره و سړیا پام دی وی چې سپوږمۍ لور می پرته له انجینر بل چاته نه ورکوم
ولی
بس نو زړه می دی نو ته یې څه کوې
چېبه خبره ده څنګه څه کوم لکه چې زما لور نه ده
وی دی نو زحمتونه به زور سره ګالم او واکداری به یې اوس ته کوې
خځې بې ځایه مه غږېږه سپوږمۍ به داسې چاته ورکومه چې کم تر کمه یو څلور پنځه شرکتونه او دوه درې د ترانسپورتونه ولري پوه شوې که نه
او چې ټوله ورځ ناست وي او حسابونه کوي او سپوږمۍ لور ته مې د اعصابو مرضونه پیدا کړي
نه نو انجینیر ته یې ورکړم چې ټوله ورځ نقشې ورته رسموي او ټول عمر مسافر وي
هو زما یې نوم خوښېږي
بس نور مغزه مه خرابوه کنه
کنه نو څه کوې
دا بیا مو څنګه غالمغال جوړ کړی څه خبره ده
وروره ستړی مه شې دغه سړی مې مغزه وخواړه ټول عمر زه یوه وایم او دی بله
او ښه ستړی مه شې ښه سو چې په خیر سره راغلې د خور ته به دې لږ نصیحت وکړې د سر لهله د مغزو یې خلاص کړی یم
خیر یوسې
نصیحت دې تا ته وکړي چې د چا خبره نه اورې
دا په څه مو سره جنجال دی څه خبره ده
وروره خبره دا ده چې زه وایم سپوږمۍ لور مې انجینر ته ورکوم او دی کلک ده وایي چې نه سوداګر ته یې ورکوم
ځه اوښه ته ووایه چې زه ښه وایم که ده
خبره د قسمت ده چې د هر چا سره یې قسمت و همغه ته به یې ورکوي اوس دا ووایه چې څوک یې غواړي سوداګر دی که انجینر
وروره تر اوسه خو چا نه ده غوښتې
نو بیا مو جګړه په څه ده
ما ویل که یې بیا وغواړي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالرحمن سپوږمۍ ستاره امینی مسکا ستانکزی او صادق سپنغر که زموږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل څوارلس یو اویا کندهار دوه ویشت جلال آباد څلور کندوز یو او خوست یو